السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د غویی یا ثور څلورویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي طالبانو د سولې په خبرو کې لا هم جدیت نه دی ښودلی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو د امریکا او ایران د اړیکو پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وړاندې راځي، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: په جلال آباد ښار کې پرون څلورو پرله پسې چاودنو څلور ملکیان ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی او چین د جون د میاشتې له پایله د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاتوي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور ملکي وګړي ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ټول وژل شوي کسان او ټپي خلک ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنې پرون ماښام په 9 بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیس یو هموی موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون وویل چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته وویل الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. احمدي دا پریکړه بهر ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره مهمه وبلله.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات.
چابهار بندر زموږ لپاره له مهمو بندرونو څخه دی چې موږ له دې لارې واردات او صادرات کوو. افغانستان او هند ډیر کار کړی چې دا بندر د امریکا له بندیزونو مستثنا شي. هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې 100,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږلی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په 8 پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول و. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز د افغانستان د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمن ویلز په تیرو 18 کلونو کې په ټولنیزو او سیاسي برخو کې د افغان میرمنو د تاریخي لاسته راوړنو د خوندیتوب پر موضوع له میرمن سرابي سره خبرې کړي. میرمن ویلز د یک شنبه په ورځ کابل ته ورسېده. هغې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغړو او نورو افغان چارواکو سره هم لیدکاته کړي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري: چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 16 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریبا پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوي. د چین حکومت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په سلو کې 15 ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم اغیز کړی. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په سلو کې له 10 څخه 15 ته لوړه کړه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسید. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم درز امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفې لوړول وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیمو غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. اورسته خبر په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روسیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلاند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگتن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې لا هم لکه څرنګه چې لازمه وه جدیت نه دی ښودلی. په دې اړه یو راپور اوري. په جلال آباد کې پرون څلورو چاودنو څلور کسان ووژل او له شلو زیات نور یې ټپیان کړل. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې په ځوانو نجونو او هلکانو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي.
مقصد په کور کې کومه ستونزه نه وه، بلکې نه وه، نو په کور کې ناست داسې وتلی دی، له دې وره نه وتلی دا بل وره باندې وتلی دی ذاتې دا کار کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو د واشنگتن او تهران په اړیکو کې پر وروستۍ ترنګلتیا سخته اندېښنه ښودلې ده. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرې مجلې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باسوی طالبانو له افغان حکومت او افغان ټولنې سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان په خپلو منځو کې د هغه په اړه پریکړه کولی شي. جان باس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو ورهاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان په ټولنه کې ګډون او ادغام ته څومره لیوالتیا لري. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسو. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ شوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه،
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربان په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 300 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په څلورمه پایته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نشي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دی وایي
طالبانو دا احساس کړی ده د هغه عجلې او شتاب نه چې امریکایان په کاروي په مخامخ خبرو کې له امریکایان امتیاز اخلي او په پایله کې د څو مرحلې ته ورسېږي چې په صورت کې باید د افغانستان له حکومت سره په خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي راډیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد وروسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړي چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
بټ اف کورس how much of that work we can do
خو پرته له شک دا چې د بشری مرستو ورخوا امریکا څومره ورسته کولی شي دا د موافقه په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه
کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیری پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یوه اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغېز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلې چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمګر غلا ازادي راډیو واوري. قدر من اوریدونکو په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون 14 وشوي. د جلال آباد د مرکزی روغتون چارواکي وایي په دې 14 کې 4 کسان وژل شوي او له 60 زیات نور ټپیان دي. د ننګرهار والی وایي چې د پیښې ټول ټپیان او قربانیان ملکی وګړي دي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دوشنبه په ماښام شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوزې اړوند د تلاشۍ چوک په سیمه کې درې پرله پسې چاودنې شوي. د جلال آباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر عبدالشکور عظیمي وایي د پیښې له ځای څخه 2 ته 4 جسدونه او 40 زخمیان ورول شوي.
د اوسنۍ چاودنې د ننګرهار او د یو روغتون ته شنتنه ته په کمیټه کې وړاندې ټول خدا صرف د یو وزه په کې لګا او سیمه ده او همدارنګه یو ماشوم په دې کې شامل دی او
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د زخمیانو لیدنې لپاره روغتون ته ورغلی وو رسنۍ ته وویل د پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي.
د ریکشې په واسطه مې یو انفجار د تلاشۍ په چوک کې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکی کسان دي.
د ویل چې ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دند سپارلې چې دا ډول امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره دي تدابیر نور هم جدي کړي.
زموږ سره د امنیت ټول او کشفي او امنیتي ادارو د امنیت د شاري هم دلته ټول تم دا دند ورکړل چې زروژیم باره کوم نه شپې نور په تدابیر دي اضافه کړي او د سی پیښو د مخنیوي شي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د جلال آباد په ښار او ځینو ولسوالیو کې د هدفي وژنو او د چاودیدونکو توکو د چاودنې پیښې زیاتې شوي چې د اکثرو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم په تړاو یې اصلي عاملین نیول شوي.
خبری مجله اوري
د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خداشه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یوه تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خرابه حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ټرمپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپرېږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلي سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعات د فوټبال هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوتی له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلي د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونی شوی او په پوره قوت نه څارل کېږي. ورسپانې بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو هیله مندي را ژوندې کړې ده. ډیلی میل برېټانوي ورسپانې د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکیانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حملې په نتیجه کې د ملکیانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړې. د هوایي حملې هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوې. ډیلی میل د کورونې چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ورسپانې د طالبانو ادعا هم راخیستې چې ویلي دي بمبارد شوي مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالېدل، بلکې په بریدونو کې تر 100 تنو ملکیان وژل شوي. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړي. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبارد شویو سیمو ته تګ اسانه نه دی او له دې چې لسګونه ننګونې شته سخته ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همداراز طالبان ملامته کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې په ځوانو هلکانو او پیغلو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. ویل کېږي چې د روان کال په دو میاشتو کې 8 کسانو ځانونه غرغره کړي چې 15 د یوه کلي دي. د ازادۍ راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر په راپور کې به واورئ چې دا پیښې ولې، چیرته او څنګه شوې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتری واټن شمال ختیځ لور ته آباد یو غټ کلی دی چې شاوخوا 6000 کور او 15 جماعت لري. د دغه کلی وګړي ښځې او نارینه ډیری برخه یې تعلیم یافته او په اقتصادي لحاظ ښه دي. دغه کلی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د سړک دواړو غاړو ته پروت دی، نو دا سړک کیڼ لاس ته برخه یې د سلطان محمود غزنوي تر زیارت راګرځېدلې ده، نو ځکه دغه کلی د روضې په نوم یادېږي. دا هغه کلی دی چې سږ کال پکې 50 تنو ځان وژنه کړې. د دغه کلی یو مشر وایي په ځان وژونکو کې یوه ځوانه مېرمن هم ګډون لري.
زما نوم شیرخان دی، د روزې د کلی نماینده د دورمدی قوم کې 15 نفره کېږي په دا کار کې. دا پوهې ځان غرغره کړی و، 4 دنه الیکو، 1 دنه ښځې و.
دا چې څنګه ولې دغه ځوانان ځان وژنه کوي، د یو تن چې د روژې میاشتې په 4 یې ځان وژلی پلار یې کیسه کوي. او ورور یې بیا وایي ورور مې شاعر و او تر ځان زندۍ کولو وړاندې په ځای کې یو خط هم پرې ایښی و.
زه جان احمد مبشر خواجه باسط د 2012 کلو و. اتن سم مکتب ویل موسس په کور کې کوم ستون زنه و بلک سنه و. نو په کور کې نه زدا چې وته دی د ورنه وته دی د بل ور باندې وته دی ذات دا کار کوي.
د مانم پدا محمد دی، د څلورم ورور می دی، خواجه بسد نوم دی.
دغه اکثره وخت مور پلار ته سره یاد نشي ویلی، خو شاید ورور ته ویلی سي. دوه خو داسې چې مینه یو ځای داسې کیسه خو نه وته
یا یا داسې کیسه نه و. یو کتابچې درلود خاص شعر لیک په هغه کې لیکلی و.
شیر
تا یاد شي ته یو شیر ماته داسې کتابچه کې ډېر شعرونه لیکلی دي.
چې په سینه باندې خط پرېښی په دې کې د څه لیکلی
داسې لیکلی و چې مور دې ما په اک باندې دعا وکړي، ما رمضان غوښتی خدای په امان.
تر دغه یو ورځ وروسته د دغه کلی یو بل ځوان چې له ځان سره یې همداسې عمل کړی دی، خو پلار یې کیسه کوي چې څنګه دا پیښه رامنځته سوه.
اسم خان محمد است، نوم بچه ایم که دوست محمد بو، سندش عبدالصلاح بو.
اقتصاد مهم شده، لده سر پا کور که رویه هم دیره شوه، روژه مو ما تکره، دوده مو وخوره، هر کلب تر ما مخ که تراو اتتلو، خود دغش پرا چخه پتسو، یو ساعت ورست چل تراو راغلم، پشت نمی وکره چی، دوست محمد چرته دی، و گرزی دو آشپس خانه تلالم چی گورم، پر خپل دوست مالی زان زنده کلای دی.
دوست مالی گردانه خو.
دا چه اقتصاد شو، کورنی رویه هم برابر خبگان هم نه نو دا دول پیشی ولی رامنسته کیجی. دا غزنی پا ملک شفخانه که دا داخل ناروغی و داکتر محمد شفیع نادری وایی.
خودکشی دی هست یو آسان حالت ندی، یعنی دیر خطرناک حالت دی. چی دی آغا لاس ورکی چی زن وجنی دا یو شای مجبور کیگی. عامل یو خو فقر اقتصادی ده. او بل چی دی عشق و محبت. بل یو عمده مشکل چی دی دا دی جنگ للحاظا دی فقر للحاظا دی عامل شوی دی چی مثال دی روانی استراب مگورتوا یا استرس یا فشار روحی روانی انزایتی دی عامل کیگی چی مثال تنور کی چی زن وجنی.
یاد دیوی چې د روزی کلی د دې 15 تن او ترڅنګ په دغه کال کې د غزنی په نوابات خشک او د خدایدات کلو کې هم درې تن او ځوانانو ځانونه وژل دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. لیران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو د واشنگتن او تهران په اړیکو کې پر ترینګلتیا اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه بروکسل ته ولاړ او هلته یې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره وکتل. ملالۍ بشیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت، د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایف لوتغیان هر یوه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې ولیدل. تر دې مخکې دوی د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فدریکا موګرینی سره ګډه غونډه درلوده چې تمرکز یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر خوندي ساتلو و. پمپیو مسکو ته خپل پلان کړی سفر وځنډاوه چې د واشنگتن د وروستیو اقداماتو په اړه خپلو اروپایي متحدانو ته معلومات ورکړي. ټاکل سوی دی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د سې شنبې په ورځ وبیني. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ واشنگتن ته په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د مسابقې پیلولو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. د په بروکسل کې خبریالانو ته ویل
موږ د شخړې د خطر په اړه اندېښمن یو چې ښایي د وضعیت د نور هم ترنګلي کېدو په نتیجه کې رامنځته شي، خو د یوه لوري به هم دا نیت نه وي. موږ دا اندېښنه د خپلو اروپایي همکارانو او مایک پومپیو سره شریکو او زه فکر کوم چې موږ آرامۍ ته اړتیا لرو چې ډاډه شو ټول به وپوهېږي چې بل لوری څه فکر کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګرینی چې له پومپیو سره یې وکتل وویل چې مذاکرات یوازنۍ لاره ده چې اختلافات حل سي او په سیمه کې د شخړې مخه ونیول سي. د اروپایي هیوادونو خبرداری په داسې حال کې دی چې امریکا په خلیج فارس کې د نامعلومه تهدید د مخنیوي په خاطر د جنګي الوتکو وړونکې بیړۍ ځای پر ځای کړه. واشنگتن ویلي د ایران له تهدید سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یوه اعلامیه وایي چې پومپیو له ناټو چارواکو سره په بروکسل کې د ایران د تهدیدونو په اړه هم معلومات شریک کړل. د بروکسل غونډه وروسته له هغه جوړه سوه چې تهران تیره اونۍ اعلان وکړ چې که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د دې هیواد ګټې خوندي نه کړي، د 2015 کال د اټومي موافقې له ځینو ټکو به مخ واړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبرېږي. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه هم وړاندې کوو. خدا شیبه پام وکړئ، د خبرونو لنډیز ته. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي د ټپیانو د لیدو پر مهال وویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په افغانستان کې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو په اړه پرون د سولې د عالي شورا له مرستیالې حبیبې سرابي سره په کتنه کې خبرې وکړې. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفه زیاته کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتوالي په غبرګون کې کیږي چې تقریبا د چین پر ټولو وارداتو لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه بحث وکړ. په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روسیال سرګی لاوروف سره وګوري. تمه ده چې دا خبرې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریې او ایران د کړکیچونو په اړه وي.
د ژوند رنګونه. نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم مې شریف الله احمد زید، سخرود ولسوالۍ د احمد زید کلی اوسېدونکی یم او رکشا چلاوم.